سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخام و بجو شه د خبرونه ډیره برخه زما حق د خبرونه ته ځنګړی شو ده زمونږ همکار خغل احمد تکل به تاسو ته په دغه خبرونه کې د نجونو پر تعلیم خپل خبرونه وړاندې کړي اوس هم خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یو چا وایي سویس افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سویسی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.6 میلیون ډالر کېږي نور مالی مرسته کړې ده. د اوچا د افغانستان څرګندن دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغېز ولري. اوچا تېره اونۍ ویلي وو چې 2015 کال به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغه هېواد د ټولو وګړو تقریبا نیمایي برخه جوړوي د خپلې بقا لپاره بشري راسته ارتیا ولری. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل تل عقل مقبمی سره د کتنې پر مهال په اچ کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت پیو بیان کې ویلي چې ښاغلي متقی پرون یک شنبه د غونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغه هېواد کې میشت افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان پیو برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلي چې ویلي د هېواد یې غواړي په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایرانی و چارواکي ویلي چې ایران ته د پولې له لارې د بیاسته د کډوالو ننوتل سفر ته راټیټ شوی دی. د ایران د انتظامی ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون یک شنبه ویلي چې پر پولو به د بیاسته د کډوالو د داخليدو د مخنیوي لپاره ټول امکانات وکارول شي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې خغلی رادان په یو کانفرنس کې ویلي چې د ایران له پولې د بیاسته د کډوالو د مخنیوي لپاره پر مختلفو امکانات کارول شوی دی. تر دې مخکې د ایران له چارواکو اعلان کړی و چې افغانستان سره پر 300 کیلومتره پوله د خنډ جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 50 کیلومتره پوله د دغه خنډونو جوړ شوی دی.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
سلامونه او هي چاره دا زما حق دی پروگرام ته چې د خځو او نجونو د اساسي حقوقو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم. نن په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان پر غونډه لخپلو میلمنو میرمنو سره بحثونه لرو. د اسلامي همکارۍ سازمان د رواني اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځو یانې د مرغومي په 22مه او 23مه د پاکستان په پلازمینه کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د ننګونو او فرصتونو په اړه بحث وکړ. طالبان چې په افغانستان کې د نجونو منځني خوونځي لیسې او پوهنتونونه بند کړي دي د غونډې ته بلل شوی وو خو خپل استازي ورونه لګه. د اسلامي همکارۍ د سازمان عمومي منشي حسین براهیم طه غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې د ښځو تعلیم د اسلامي ټولنو لپاره د یوې پانګې حیثیت لري او د ټولنې په پرمختګ کې ونډه ډیره مهمه ده. ښاغلی طه وویل چې قرآن کریم او د مسلمانانو د ستر پیغمبر درسونه د نجونو د تعلیم د اهمیت په برخه کې ډیرې واضح لارښوونې لري. هغه زیاته کړه چې اسلام د تعلیم په برخه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ تبعیض نه مني. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم د حق فعال ملالی یوسفزای غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت کلک انتقاد وکړ. هغه طالبان تورن کړل چې خځو ته د انسان په سترګه نه ګوري او لکلون رئیس هغه لخپلو حقونو محرومې کړې دي. د لومړی ځل نه دی چې اسلامي نړۍ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچتوي. د تیر 400 او بکې د تیر 400 دوهم کال په وګي یا سمبلې میاشت کې د نړۍ د دینی عالمانو یو پلاوی افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو له وزیرانو او دینی عالمانو سره وکتل او د نجونو د منځنیو خوونځیو لیسو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. همدارس د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مسلمان مرستیال امینه محمد د 1400 لومړی کال په سلواغي عدالت میاشتې کابل ته سفر او د طالبانو له چارواکو سره تر لیدنو کتنو ورسته د افغان جنو او خزو پر وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او پر طالبانو یې غږ وکړ چې سم د ستین جنو ته د زده کړو او خزو ته د کار اجازه ورکړي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په واضح ډول نه دی ویلي چې د نجونو له زده کړو او د ښځو له کار سره مخالف دي، خو طالب چارواکو د نړیوالو غوښتنو ته یوازې یو ځواب ویلی دی او هغه دا چې د نجونو د زده کړو تګلاره تر اوسه نه ده جوړه شوې او په دې اړه د دوی کار روان دی. نن لخپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې آیا د اسلامي همکاریو سازمان به طالبان د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق منلو ته وهڅ ولای شي کنه، او آیا پرختیا د افغانستان عام خلک غواړي چې نجونی زده کړي او کار وکړي کنه. د خبرونه میلمنی دي د اسلامي هیوادونو د خزینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالی، د خزو د حقونو فعاله ګلې ولی او د بشري حقونو بل فعاله، او ژورنالیستا مینا اکبری. درې وړو میلمنو ته خراغلاست وایم. اغلی نظیفه جلالی د خبرونه تریوي برخې پوری را سره ده، بیا په یو غونډه کې د ګډون لپاره بلل شوې ده، نو تر پایا بنوي را سره، نو ځکه باس له نظیفه جلالی سره پیلو. لومړی باس اغلی جلالی، دا دی چې د اسلامي همکاریو سازمان بیا بیا هڅه کړې ده خو تر اوسه د دوی هڅو په دې برخه کې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا سازمان او د نړۍ اسلامي هیوادونه نور څه کولای شي؟
سلامونه تاسیس ما ژغ لري
ستاسو غږ لرو مهرباني وکي.
د دې زیاته مننه. سلامونه زموږ قدرمنې خور جلې خورته او بلی خورکې ته نومي ماونه لیده، نو زه خپل سلامونه او درنښت ټول ته وړاندې کوم. البته تاسو د پدې حق لا کوم پښتنه چې وکړه لدا به هغه وخت نتیجه ورکړي چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی د افغانستان په خاطر باندې مسولیت واخلي. دا چې مثلا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان دوی هر څومره هم تپ تلاش وکړي تر هغه وخت پورې چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی ګان او میکانیزمونه د افغانستان په خاطر باندې تلاش ونی کی، زه فکر نه کوم چې کوم نتیجه دی واخلو. اول په دغه دری کلونو کې موږ او تاسو شاهدان وو چې د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په وړاندې په افغانستان کې کوم کړنې چې طالبان د اسلام په نامه باندې کوي حتی یو مشخص موضع نه درلودل. دوی حتی په خپل سټیټمنټ کې دوی په دسي شکل باندې ونی لیکل، یو دوه درې سټیټمنټونه یې ورکړل لیکن په داسې شکل یې ونی لیکل چې دوی مسولیت واخلي یا وایي چې طالبان حداقل د اسلام نمائندګي نسی کولای. کچیرته دوی په خپل یو سټیټمنټ کې دا لیکلی وای چې موږ ټول هغه اسلامي هیوادونه یو چې دا لغوه کوو چې طالبان د اسلام له ادرسه خبرې کوي یا د اسلام نمائندګان دي، بیا طالبان زه فکر نه کوم دومره جرأت پیدا کولای شي چې د خدای د کلام سره لوبي وکي، د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د احادیث سره دوی لوبي وکي، د فقه او اجماع او قیاس خو بيخي تر پښو لاندې کړی دا، او هغه بيخي زه د دوی پکړونو کې وینم نه. حتی یعنی یو انسان چې یو حاکمیت چې ځان ته اسلامي حاکمیت هم وایي او د ځان څخه یو مشخص تعریف هم نه لري، د اسلام څخه هم سوء استفاده کوي، زه فکر نه کوم چې د هغوی څخه کوم بل توقع وسی. بل دا سازمان تر یو اندازې پوری شاید، ولی زه د افغانستان اکثریت مشکلات د اسلام په خاطر باندې نه طالبان راغلي دي نه د اسلام په خاطر باندې جنگیږي، په دې باندې موږ هم پویږو ټول پویږو چې طالبان یو استخباراتي ډله ده.
په کوم اساس دا خبره کوي؟
ګوري کچیرته موږ او تاسو په شل کلنه دوره کې طالبان د پیدایش څخه تاسو به طبيعي خبره ده، موږ او تاسو د افغانستان د تاریخ څخه خبر یو، په افغانستان کې هر هغه ډلې چې راغلي دي، هر څوک چې حاکم شوی دی، په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې طالبان د چا لخوا جوړ سل په پاکستانی مدارسو کې، دیوبندی مدرسو کې دوی تدریس ول، انتحاری، انفجار، انتحار، افراطیت. آیا موږ او تاسو د افغانستان فرهنګ هم دی لکه طالبان چې وایي؟ آیا موږ او تاسو د اسلام مبارک دین همدا شی دی لکه دوی چې کوي؟ خو دا خپل په همدې باندې دلالت کوي. او بل دوی چې په قطر کې په تیرو شلو کلونو کې قطر هغه هیواد و چې دوی لپاره یو پناهګاه و، یو سیاسي مشوره دهي مرکز و، او د کومې خوا چې دوی حمایه کیږي ایا تاسو فکر کوئ طالبان یوازې کولای شوي د خلکو په وچه ډوډۍ باندې دوی راسي حاکمیت ترلاسه کړي، یا اول دغه د قدرت سپارل
دوی ته قدرت ورکړي؟ سیاسي اړخ ته ځي اغلی جلالي،
په دې دلالت کوي چې طالبان متاسفانه نه د اسلام نمائندگان دي نه د افغانستان د خلکو.
بله اغلی جلالي، دا خبره سیاسي اړخ ته نه بیایو، یوازې ډیره تخنیکی مسله ده. د طالبانو سره کار له اسلامي اصول اغلی جلالي زمغه کتاسو لري، د طالبانو سره کار له اسلامي اصول او فقه او احادیث لپاره ده. او متاسفانه
که څوک زما ژغوري زه دوی ژغ نه لرم.
اغلی جلالی که زما غاوری لطفاً زما پوښتنه دا و چې مایل مل د طالبانو سره کار له اسلامي فقه له اسلامي اصول او دینی علوم سره دی، او له احادیث سره دی، او د عام خلکو لپاره ډیره ګران ده چې له دوی سره له دینی نظر استدلال وکړي شي او دوی ته قناعت ورکړي شي. په کومه لاره طالبان قانع کېدای شي چې د نجونو د تعلیم او کار مسله او د خځو د کار مسله چې په پراخه کچه په نړۍ کې ټینګار پکېږي او افغانان د نن په هیواد کې ټینګار پکوي په دوی ومنل شي؟
د دې زیاته مننه کوم، خو تاسو زه فکر کوم تاسو ویل چې د طالبانو سره کار د قران شریف سره ده، د فقه سره دی، د اجماع او قیاس سره ده، د اسلامیاتو سره ده، د دې له طریقه خلق دوی تقینات نسی ورکولې، نور کوم لار باندې به مشکولې سو چې دوی تقینات ورکو. زه دا خبره کاملا رد کوم. اول زه یو شپږویشت کلنه انجلی یم، یو هغه کس یم چې شاید دوی زما د عمر مطابق شاید تجربه ولري، لیکن ما د اسلام له نظر دوی چیلنج کړی دي. دوی د راسي یوازې د قران کریم د آیتونو پر مبنا باندې د سورت زمر پر نهم آیت د ما تقینات راکی، ما دا چیلنج ور کړی دی د مولا هیبت الله څخه نیولې تر هر شیخ الحدیث پورې چې را سره باس کوي زور سره حاضر آماده يم باسته، لیکن دوی زموږ چیلنج نه دی منلی. متاسفانه
دا خپل استدلال خو هم دا اوس وایست، امغه استدلال چې تاسو ټینګار کوي امغه دا اوس مایکروفون تاسو په واک کې دی، وی وایي په کوم دلیل تاسو فکر کوي چې خځې اجازه لري چې درس ووایي، لوړ زده کړې وکړي او کار وکړي؟
ګوري، دا یو مشخصه خبره ده. الله رب العزت په قران عظیم شان کې موږ بشمیره آیتونه لرو. اول زه باید دا تاسو ته وایم چې کله آیتونه الله رب العزت نازل کړل په قران عظیم شان کې، دا خاص موږ درې ډول آیتونه لرو. یو خاص آیتونه دي چې یو ډلې ته، یو قوم ته، یو چاته مشخص ویل سوی دی، مثلا یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، یا مثلا که د نور پیغمبرانو قصې وي هغوی ته مشخصا یعنی مخاطب ګرځېدلی دي. یو مثلا داسې دی چې یوازې شوزو ته او نارینه ته، مثلا شوزو ته ویل دي چې تاسو حجاب وکړي، یا مثلا نارینه ته ویل دي چې تاسو مثلا جهاد وکړي. همدا رقم ځینې آیتونه موږ لرو چې دا عمومي دي، په نر او شوزو باندې نه دی ویشل سوی. زه راځم هغه آیتونه ته چې د علم په خاطر باندې دي، او دا نه دی ویشل سوی چې کوم علم د دین او دنیا علم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه وروسته، د خلفای راشدین د دورې نه وروسته وویشل سول. دا په هغه زمان کې نو ویشل سوی چې دینی علوم او عصري علوم، علم علم دی، او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې انسانانو او هغوی خپل کوشش د دې کول چې هر مسلمان هر ډول علم ته چې لاسرسی لري باید ترلاسه کړي. ګورې د قران عظیم شان شروع څخه نیولې اقرا بسم ربک الذی خلق، د قران کریم په نهویشتم سپاره اول آیت کې الله رب العزت فرمایي نون والقلم وما یسترون. همدارنګه د سورت زمر په نهم آیت کې الله رب العزت فرمایي آیا شپه او ورځ سره برابر دی؟ آیا هغه کسان چې غافل دي او هغه کسان چې خپل د عقل څخه استفاده کوي دوی سره برابر دي؟ په بل آیت کې الله رب العزت فرمایي وایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دوی دواړه سره برابر دي؟ خو پرته له شکه چې دوی سره برابر نه دي. هغه کسان چې پوهیږي یعنی هغوی تفکر څه رقم کوي؟ یو کس چې تحصیل ولري، یو کس چې تعلیم ولري، هغه انسان چې جاهل وي، هغه انسان چې لیک او لوست نه زده، هغه انسان به تفکر څنګه وکړي؟ بل د صحیح بخاری شریف یو حدیث شریف دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته وایي چې خپل خور حفصه بن عمر ته لیکول وست زده که. زبیده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل میرمنه ده چې یو ډیره زیرک او باسواده میرمنه و په هغه زمانه کې حضرت بی بی عائشه هم دا رقم ام سلمه چې حتی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیاسي مشاوره و. څونه مثالونه موږ نور ورکو هم دا رقم
او بخې دا مثالونه چې تاسو یادونه کوي اغلی جلالی دا ټول د خځو لپاره دی او د په خاص ډول د دینی علوم زده کړې ته اشاره نه ده شوې، عصري علوم ته زده کړې ته یادونه شوې.
بله، ما تاسو ته مخکې ویل علم علم دی، د علم تقسیم نه ده شوې.
نه، دوی داسې استدلال کوي لتروسه پورې چې موږ د طالبانو له مشرانو نه او له استادو نه خبري اوریدلې دي، د دوی استدلال دا دی چې علم هدف دینی علم دی، عصري علوم نه دي.
نه، ما تاسو ته وویل د علم تقسیم نه ده شوی. دوی د راوړي یو داسې آیت چې په هغه کې خدای جل جلاله فرمایلی چې دین علم زده کړئ، تاسې د دنیا علم مه زده کوئ. فرایض مشخص دي، مثلا لمونځ ده، حج ده، او هغه احکام چې په هغو پورې اړوند ده هغه مشخص دی. لیکن خپله دا علم چې دی، علم علم ده. ما تاسو ته مخکې وویل چې نه په قرآن عظیم شان کې، نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو آیت کې. ګوري دا د بدر غزوه چې وسوله، کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اسیرانو ته راغی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ته یې څه وویل؟ هغو ته یې وویل چې تاسې هر څوک چې غواړي په تاسې کې آزاد شي، تاسې باید مسلمانانو ته لیک او لوست زده کړئ. نه دې ورته ویلي چې ته مسلمانانو ته قرآن زده کړه.
ډېره زیاته مننه، ستاسو وخت هم کم دی اغلی جلالی، ستاسو وخت هم کم دی او نور میلمنی هم شته. مخکې لدې چې تاسو سره خدای پامانی وکړو، لومړی خو له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې له ډیرو بوختیاو سره سره مو خبرونه کې د ګډون بلنه ومنله. د یو بل سوال ته هم لطفا ځواب راکړئ چې د طالبانو مکتب کوم دی، یعنی اغلاره چې دوی اغه تګلاره چې دوی په غلاره باندې روان دي اغه کومه ده، او ستاسو یعنی د دوی اغه معلومات یا دغه دینی استدلال لکومي سرچینه راځي؟ ستاسو استدلال لکومي سرچینه راځي؟ اغلی جلالی زماغه تاسو اوري؟ اغلی جلالی زماغه درزي، تاسو ته زما پوښتنه دا و چې د طالبانو د استدلال سرچینه کومه ده، او دا استدلال چې تاسو یې کوي د دې سرچینه کومه ده؟ آیا دواړه بیلا بیلې تګلارې دي په دین کې، او که لارې یو ده تعبیرونه متفاوت دي؟ ښه، فکر کوم چې زمونږ له میلمنې د اسلامي هیوادونو د خزینه علماو د کمیټې لغړې نظیفه جلالی سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. ولی په هر صورت زمونږ خبرونه روانه ده، د زما حق دی پروګرام دی. زه احمد تکل په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. دلته نورې میلمنې هم را سره دي، د ښځو د حقونو فعال غلې ولی او د بشري حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبري. له تاسو دواړو ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله، او له دواړو ډیره زیاته بخنه غواړم له دې کبله چې اغلی جلالی په یو غونډه کې د ګډون لپاره یو څه بیړه درلوده، دوی مو د خبرونې په لومړي سر کې راوخیستل. نو له دې کابل له تاسو او له اوریدونکو بخښنه غواړم. لومړی اغلی ولی، طالبانو ولې د اسلام آباد غونډې ته خپل استازی نه ولېږلی؟ له دې نظره تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
تر هر څه د مخه زما ګرم مننه جک سلامونه ومني، او استاد محترم ملمنی ته کوم سلامونه وایم. دا چې ستاسو دا سوال ته چې طالبان ولې خپل استازي نه ولېږلي، د دې جواب د دې سوال جواب ډېر موږ په دا جواب ده چې طالبان په هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري په دغه ساحه کې. طالبانو د 15 د اګست 2020 کال څخه بیا تر نن ورځې پورې په دغه عرصه کې یا په دغه برخه کې هیڅ رقم کار نه دی کړی. دوی په همیشه د ملامتی د سیاست استفاده کړې ده چې فرضاً د نصاب سم نه دی، موږ نصاب سمو، فرضاً د نجونی په یو رقم په بل رقم مکتب ته ځي، موږ هغه لپاره نوي قوانین جوړو، او یا داسې نور یو بیخي به اندازې ډېر بهانه دوی جوړ کړی دي. دوی هیڅ وخت دا رقم په صغره او په صراحت نه ویلي چې دوی لا تعلیم د نجونو تعلیم ویلې درکړي دي بند کړی دي. دا د استازي ویل نه دي تللي دا په دې خاطر چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري او هیڅ رقم د دومره دغه څخه چې دوی د خلکو پر حق باندې څخه چې د نجونو د تعلیم د حق څخه ترکتی کړی ده دا هلته نشي د استازي دغه سیاست هلته نشي وړاندې کولی. دوی د هغو سوالو ته جوابونه نه لري. په د اسلام په ساته کې په اسلامي چوکاټ کې دوی دا نه لري تشریح نه لري خپل نشي واضح کولی. په مدني ساحه کې او په حکومتي ساحه کې خو بیخي د هر خوا د دوی څخه ورانه ده. نو یو یعنی خرابترین او فجیترین سیاست چې دوی در اوسه پورې د وطن کې دغه کړی دي صدر کړی دي هغه دغه د نجونو د مکتب تړل او ډېر په ظالمانه شکل او په به اندازې د انسانیت څخه په لیرې په لیرواله دوی دا کار کړی دي او په ډېر بشرمانه شکل ادامه پسې ورکوي.
هغه ولې دوی کولای شوی چې اسلام آباد ته لاړ شي په دې غونډه کې ګډون وکړي او د نړۍ استازي چې هلته راغلی وو هغه خپل دریس خو لک تر لګه ورته بیان کی چې په کوم دلیل دوی دا ممنوعیت لګولای ولې لاړل نه.
دا چې دقیق ویل نو لاړل ځنه دوی د خارجه وزارت سره یا د لوړو یا د تحصیلات د وزارت سره تماس کې نه یم او دوی هیڅ رقم هیڅ وخت خپل دلیل هغه کوم اجابي که غیر مؤجبي هغه هیڅ وخت نه دی وړاندې کړی. نو دا چې ویل نو لاړل دا بس موږ تاسو که یو څه وایو نو دا به یو حد شوي. خو د قرائنو څخه دا معلومیږي چې دوی پر هغه نو لاړل چې اول خو لکه ما چې مخکې ویل چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري او بیا که فرزان دوی تللی وای هلته دریځ وړاندې کړی وای خپل دلیل ویلی وای خو اول خو دوی دلیل نه لري. دوی دغه مکتبونه په کوم اساس باندې کړی دي؟ دوی داس وطن ته راغلل چې په هغه وطن کې ابتدایي تعلیمات ولې نجونو لپاره متوسطه وه او لیسه وه او عالي تحصیلات ټوله وه. یعنی د دوی څخه بل هیڅ رقم کار نه کوشتي صرف دا چې اجازه ورکړي او یا ادامه ورکړي لکه هغه په خوا چې روان چلان وو هغه چې ادامه ورکړي درم نشي تشریح کولای دا چې ویلې بند کړی دي. دغه د قرائنو څخه معلومیږي چې دوی ته فرضاً خارجي اجنډا یا فرضاً دغه د پاکستان مستقیمه لاسوهنه چې دوی په ټریننګ په منځ راوستلو په قدرت رسولو او بل اخره د دوی په دغه حکومتداري کې چې حکومتداري موږ نه سوړ ته ویلای خو بیا هم یو د اورو په ځای د ناستې په چوکیانو باندې او ځایونه نیولې دي صرف په دغه کې د پاکستان د همکاري او د ټریننګ سماره ده. دا هغه اجنډا ده چې دوی مخته دوی د هغه پټه اجنډا ده چې دوی په ښکاره په یو مجلس کې په یو کانفرنس کې دوی دا شی په ځغرل نه سو ویلای په دې خاطر چې دوی دا اصلا پالیسی نه ده. دا هغه رقم دا عمر غیر انساني یو 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 حرکت دی د افغانستان د وطن د نجونو او د ښځو په مقابل کې چې د زما په نظر دوی باید د بشري حقوقو د تخته او محکمې ته راکش شي. دا بخیر لري خبره ده او یا تقریبا لکه ناممکنه خبره شي چې دوی ولر څه په یو کانفرنس کې د خپل دریز څخه دفاع وکړي دا په هیڅ وجه نه شي کولای.
مننه. تاسو بیا هم راځو اغلی ولی مینه اکبری که تاسو لطفا راته وایست په اسلام آباد کې په دا غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي راغلي وو د اکثرو اسلامي هیوادونو هلته د سعودي عربستان د قطر د متحده عربي اماراتو د افریقایي اسلامي هیوادونو د آسیایي اسلامي هیوادونو استازي هلته راغلي وو. په هیڅ یو هیواد کې هم دغه محدودیتونه چې په افغانستان کې لګول شوی دي دا نه دي لګول شوی. ستاسو له نظره څه فکر کوئ چې طالبانو دغه ډول حکومت یا حکومت ولی چې شروع کړي په افغانستان کې هغه دولتونو ته ولې نه ګوري چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د نجونو یعنی اسلامي اصول هم هلته په پام کې نیول کیږي اسلامي مقررات هم مراعاتيږي مګر نجونو ته د تعلیم او کار اجازه شته. دا هیوادونه د دوی لپاره د طالبانو لپاره یو نمونه یو مثال نشي کېدای.
ډیر زه ته مننه کوم تکل صاحب چې زما خبرونه تر او بل لم د خبرونه ملمرو ته سلامونه ټول لیدونکو ته سلامونه اوریدونکو ته تکل صاحب ډیر خپختنه وکړه د طالبانو کوم کړنی چې په تیرو کلونو کې وښولې د 3 کال درې نیم کال خو لیکن یو هم د زغملو نه وو او طالبان متاسفانه د دوی یو هغه نقطې ضعف ورته وایو دا د چې کوم غونډه کې چې هم د دوی مفادات وي د دوی ګټه وي دوی پکې ګډون کوي هغه په پاکستان کې وي که په افغانستان کې وي که په قطر کې وي که د دنیا په هر کونج کې وي دوی په هر قیمت چې کېږي ګډون کوي حتی د ښځو شتون په غونډو کې دوی لغوه کوي خو لیکن بیا هم دوی ګډون کوي خو لیکن د اسلام آباد کومه غونډه شي وه دا د طالبانو په ضرر باندې وه ځکه چې طالبانو په دغه څو کلونو کې چې دوی راغلل دوی د ښځو او د میرمنو په حق کې څه چې ویې نه کړل دوی کومه لاسته راوړنه نه لرله څه یې د ویلو لپاره نه لرله نو دا موضوع چې کومه وه د دې غونډې د افغانو میرمنو د تعلیم او د کار دا موضوعات ول چې متاسفانه دوی بالکل دې موضوعاتو ته کار نه دی کړی نو ځکه دوی بالکل هېڅ هم د ویلو لپاره نه لرله نو د هغه اسلامي هیوادونو د مشرانو په مخ کې به دوی د افغانستان د انجونو د کوم تعلیم خبره کړې وای د افغانو میرمنو د کوم حق خبره کړې وای چې دوی افغانو میرمنو د پکیرو درې درې نیم کلو کې ورکړې وي نو متاسفانه دوی داسې کوم څه د ویلو نه و چې ویلې وای او بل دا چې تکل سي د طالبانو یو هغه څه چې واقعا ټول ملت یې خوشینه کړې ده ټول ملت ته یو پښتنه را پیدا کړې ده دوی چې کومې کړنې د افغانو میرمنو او انجونو په مقابل کې کوي دا بالکل د اسلام سره په ټکر کې دی یعنی څه ته یو میرمن را واخله په کور باندې کېنوه او ته بیا دې ته د اسلامیت نوم ورکړه د اسلام د شریعت نوم ورکړه چې په اسلام کې دا منع شوی دی یوه انجلۍ د کور نه وځي یوه انجلۍ د بغیر له محرمه له کور نه وځي یعنی څه په دین کې په اسلام کې خو بالکل داسې څه نه دی ویل شوی زموږ د پیغمبرانو میرمنو چې کومې وي هغو تجارت کوو هغو په ډېرو برخو کې کار کوو نو ولې زموږ خویندو د چې کله په اسلام کې حق ورکړل شوی ده ته څوک چې هغه ترې نه اخلي ته یو هغه په یو هیواد باندې ټپل شوی ډلې چې راغلی هر هغه کړنې چې تاسو ته خپلې خوا ویل کېږي ته راځي په موږ باندې به ټپې
مننه اغلی اکبري په غونډه کې کده طالبانو استاذ نو نو د مدني ټولنو په بهر کې زیات شمیر افغانان دي د مدني ټولنو فعالان دي د بشري حقوقو د خځو د حقوقو استاذ دي دوی ولې غونډه ته نوې ورغلي یا لګ تر لګه د اسلامي همکاريو ل سازمان سره ولې تماس ونني او چالت ورغلي وي او خپل دریزي دغه هیوادونو ته د هغو استاذو ته څرګند کړای وي
تکل سے متاسفانه تاسو مونږ او تاسو ټول خلک د حالت شاهدانو چې په دوه کې کومې غونډې وشولې د افغان میرمنو د په موضوعاتو باندې حتی د افغانستان سره ګوره طالبان لاړل د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي چې هغه لاړل خو لیکن د موضوع د افغان میرمنو خو یو افغان میرمن د پکې اجازه ور نه کړل شو چې د افغانستان د میرمنو په نمایندګي باندې لاړ شي او د ټول میرمنو هغه حقونه چې دي هغه وغوښتل شي خو متاسفانه د کې هم هم داسې اجازه میرمنو ته نه دا ورکړل شوی دا یا راغوښتل شوی نه دی نو که دوی که هسې هم کړی وي او که غواړي هم چې ګډون وکړي کله چې اجازه ورنکړل شي نو هغوی په کم صورت باندې وکولی شي ګډون وکړي نو بالکل هغوی ته اجازه یې دې کار نه ده ورکړل شوی زه فکر کوم
مننه بیا هم دې بحث ته دوام ورکوو اغلی ولی یو بل باس چې ډیر مهم دی کله چې طالبانو سره تاسو خبرې کوي دوی په افغانستان کې البته دوی یو خبره دی یادونه ورده چې طالبانو هیڅ کله هم د خبره نه د کړی چې موږ د جنونو تعلیم ته اجازه نه ورکو دوی وایي چې پر تګلار باندې کار روان دی او د تګلار لپاره هم د دوی ټینګار دا دی چې وایي افغاني ټولنه یو حساسه ټولنه ده دلته دودونه دي او یعنی خبرونه د سیخکاریږي چې خلک عوام خلک لدغه حالت سره جوړ نه دي چې جونې لونې او خويندې مکتبونو تلاړي شي یا کارو کې دفترونو تلاړي شي عین خبره د پاکستان په خواني صدر اعظم عمران خان هم په یو مرکه کې کړي و ویلي و چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده او هلته د خځو او جونو کار دومره اسانه خبره نه ده نو لمړی که دغه حساسیت په باب تاسو یو څه راته وایاست آیا پر احتیا سره زمونږ ټولنه دومره حساسه دودیزه ټولنه ده چې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکوي او د ښځو کار نه پرېږدي
ستاس د سوال څخه مننه خو ستاس سوال دوه اړخ لري چې موږ دا نه سره کټولای دا چې افغاني ټولنه پښتني ټولنه حساسه ده کنه ده او یا دا چې د طالبانو درې په دغه ارسا کې چی شي زموږ تاسو خبره پر دنجونو پر مکتب باندې ده دنجونو مکتب رسمان تړل او در کاذب امرسانی پورې ځندول بیا دلیل دا راوړل چې فرزن موږ نصاب جوړو تګلار جوړو دا کو هاکو دا دوه جلا خبرې دي موږ تاسو د نن سره نن سم کال رئیس دنجونو تعلیم لرو په وطن کې څلرش څنګه په صحه پورې اړلري په سم پورې اړلري په ولایت پورې اړلري مګر دغه حق د تعلیم دنجونو سره رسمان د امر په شکل نه دی اخستل شوی هیڅ وخت شاید د دوی په اوله دوره کې هم اخستل شوی البته په معذرت سره مګر نور رسمان نه دی اخستل شوی دغه حق راغلو له پښتني ټولنې ته افغاني ټولنې ته چې هلته کوم محدودیتونه دي کوم ټولنیز دغه دي محدودیتونه دي هغه چې لا خبره ده پر هغه څه موږ سترګې نه شو پټولای متاسفانه بیا هم یعنی د پردې وشاته بیا هم د دغه رقم افراطي او خرافاتي ملایان لاس همیشه دی دغه پالیسی په مقابل کې چې فرزند د انجونی د مکتب او د تحصیل څخه لري ساتل شوی دی خو مستقیم لاس نه شوی په شو حال یعنی د دولت پر اسکینو تشمګیری نه شوی کولای نو دغه رقم تاثیر درلودل دی مګر دا چې دوی مستقیم د امر په شکل تعلیم خالص د انجونو د شپږم سیمپل ورډ د رکړې دي بنجس پر لګولې دي دا خو جواب ته دا خو واضح خبره ده دوی د کار کړې دي او دا د پښتني ټولنې د افغاني ټولنې سره هیڅ رقم سمون نه خوري د دا څخه چې فرزن پښتني ټولنې کې په زموږ تاسو په افغاني ټولنې کې جون مکتب ته للی کنه تللی په کم کې راتللی دا همیشه فرق کوي دي په ولایتو په سم پورې اړه لري مګر په د دوی په پالیسی د امر په شکل د پالیسی په شکل هیڅ وخت دوی دغه شی څخه نه مدرسي ممنوع شوی او راغله د عمران خان دغه ته چې فرزن پښتني ټولنې سنتي ټولنې د حساسیتونه کې دا هرغه برخه د ستاسو پښتني چې درشیا هم حساسیتونه ستا فرزن د اقتصادي محدودیتونه ستا یا نور محدودیتونه فرزن چې نجونې په هغه کې ده چې لکه هلکان چې مکتب ته ځي نسی تللی مګر دا هیڅ رقم اړه د طالبانو د تغه امر سره چې نجونې په امر سره د مکتب منی کړی دي هیڅ ربط نسی لري عمران خان دغه خبره بیا هم زه به وایم چې د یو سیاست په اساس دغه شي ته اشاره کړې ده چې فرزن دغه د طالبانو دغه حرکت توجیه کړي لږ په پښتنو باندې د مسؤلیت د خلکو پر اوږو باندې واچي یو څه توجیه کړي په دغه خاطر دا خبره کړې ده چې ځان د مستقیم مسؤلیت څخه وباسي
یو بل خبرم دا ده چې د طالبانو پلیکو کې هم ځینې کسان شته چې په مشرانو کې په لوړه کچه مشرانو کې داسې کسان شته چې دوی د انجونو د تعلیم په پلوي باندې غږ اوچت کړی مثلا یو مثال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د شیر محمد عباس ستانکزی بل مثال خپله د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر د سراج الدین حقانی د دوی سرګندونه یا چې د خځو په پلوي د خځو د کار او تعلیم په پلوي او د انجونو د زده کړو د خوندزیو او لیسو په پلوي غږ اوچت کړی دا د امید یا ونخه کېدای شي د افغان میرمنو لپاره هیڅ کله
نه په دې خاطر چې موږ تاسو پیژو البته دا دوی فکر کوي چې په هغه رقم خبرو یا په هغه پالیسیانو کې د لسی چې د افغانستان 40 میلیون نفوس چې دی رقمال نیولې دي فکر کوي یا نور خلکو ازهان په دغه خبرو دی ور مخشوش کی دا امکان نه لري موږ تاسو پیژو چې دا هر خبرې دي چې فرزن ګود کاپ او بد کاپ پالیسی ده چې یو خبره وکړي د دولت د پالیسی وشاته ودرېږي یو نفر یا دوه نفر به انتخاب کړي چې تاسو به مخالف خبرې کوي د دې لپاره چې خلک هغه مطلق نهیلی ته ونه درېږي او د دې په مقابل کې پاتون ونه کی صرف دا هغه شی د جلوګری په خاطر زه د عباس ننګزی صاحب یا د حقانی صاحب په خبرو په حقانيت باندې هیڅ رقم عقیده نه لرم، هیڅ رقم دغه پاره کې نسته، احساس پاره کې نسته، او هیڅ رقم قاطعیت نسته پاره کې. زه را خبره یا دا رقم چې تفرض په سټیج درور سيجه او د سټیج څو دقیقې ته په دغه پوره کې چې دا علم پارس دی او باید ټولې وکی ابل به راولاس و یا نه دی پارس نه باید ونه کی. نو مات خود وړه یو رقم خبره ده، هغه خلک چې مخالفي دي د هغو کار ډیر تاثیر لري. دي مکتبونه ته دي چې په څلور دې ولایتونه در غلاندې دي، در ظلم در ټول خلک در ظلم در جبر نه دي. او ته چې بیا طرفدار یې، ستاده طرفداري یې، ستاده دغه مثبت نظر درلودل فائدہ او د نجونو تحصیل ته هیڅ نه رسیدلې، او دا هم ته هیڅ فائدہ نه لري چې ته فرضاً د اوه چې د نجونو مکتب د غټه کتاب خلاص او یا علم فرض دی باندې چې دا باید وکړي. ته هر محل ست خبرو ماته تحصیل لري چې ماته حیثیت لري چې قطعیت ښکاره کړي او دا کار ته ادامه ورکړي او دا کار و اخر ته ورسوي، د نجونو مکتبونه خلاص شي او نجونو بل کوم تبعیض او بل کوم ظلم جبر غاب نه څخه خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فکر کوي اغلی ولی چې نړیواله ټولنه مخصوصا د اسلامي همکاریو سازمانیه اسلامي هیوادونه په انفرادي ډول کولای شي چې د طالبانو له دغو چارواکو سره چې ما مخکې نمونه یاد کړل، که څه هم تاسو ډیر خوشبینه نه یاست چې د دوی خبرې به رښتینې وي، مګر هغه کولای شي چې له دوی سره تماس ونیسي او په یو ډول سره د دوی ملاتړ د انجونو د تعلیم په برخه کې را جلب کړي.
دې کارت یعنی امکان لري، دا یو اپشن کېدلای شي، مګر دا چې د اسلامي ودونو د همکاري سازمان فرضاً څره کم عملی ګامونه په دغه ساحه کې واخیستل شي، دا نه ده معلومه. په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دغه اسباب او ابزار په لاس کې نه لري، فرضاً یو ډیپلوماټیک خبرې کې هغه ته طالبان هیڅ رقم احترام نه لري، هغه چې په فائده یې ودغه د اسلامي ودونو او کاري سازمان و غونډې ته پروش کال متکی صاحب ورغلی او په ډېر خوراکي شکل هلته حاضر وو، ځکه چې اجازه د عکس ورکړل، عکس به اخیستي، ځکه به ور نه کړل، حتی د خبرو د عکس اجازه یې نور کول، په هغه شکل په عمر ذلیل شکل حاضر وو خو وو. مګر اوس چې د زړه نه غوښتي د نجونو د تعلیم په برخه کې بیا څوک یې استازی نه دی ورستولی، نو اول خو دغه د اسلامي ودونو او کاري سازمان دغه لری ابزار نه لري پلاس کې په څه شکل پر دوی باندې دغه ومني دغه امر ومني چې فرضاً د نجونو مکتبونه باید خلاص شي، د ډیپلوماټیک شکل ته طالبان دغه نه لري احترام نه لري او نور ابزار دوی پلاس کې نه لري. نو فلهازه دا ممکنه به وي فرضاً د ډیرو مملکتونو په مداخله یا په مشوره ممکنه د چې د کار وشي، خو شخصا زه بیا د مشکل وحل ته د خارج څخه یا د بهر څخه و دغه ته نیمه ډیر خوشبینه چې د بهر څخه حالت مداخله وشي یا فرضاً یو شی تحمل شي، دغه حالت زه ډیر خوشبینه نه یم.
مننه مینه اکبری، تاسو هم همداسې فکر کوئ؟ تاسو هم د طالبانو د حکومت د هغو مشرانو څرګندونو ته امیدواره نه یاست یا د امید یوه نښه یې نه بولئ چې د نجونو د تعلیم په پلوی غږ اوچت کړی؟ ما د مثال په توګه د ښاغلي عباس ستانکزي خبرې یادې کړې او همداراز د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې.
تکل سه بوزګوره د طالبانو کوم مشران چې دی هغه پراس کړي، بوزګوره کده دوی د خبرې واقع نمایشي نه وي، هسي د یو نمایش لپاره نه کوي، خو دوی مشران دي کده په دې برخه کې مثبت نیت ولري، یو مثبت ګام اوچت کړي د خبرو په ځای باندې، دا و تاثیر ولري نسبت د دې چې دوی صرف خبرې کوي. په افغانستان کې کوم سچې د ملت په ضرر وشي صرف غندنه کوي، غندنه خو یو عام قسم کولای شي چې بالکل مسؤلیت هم سونه لري. دوی مشران دي، دوی باید مثبت ګامونه اوچت کړي تر څو چې مکته د دوی د خبرې اعتبار پیدا کړي. اوس مهال شخصا زه خپل د طالبانو مشران چې څه هم وایي زه بالکل باور نه پرې لرم. زه وایم دا بیا هغه دوه کاله درې کاله چې دوی لګیا دي امر ساني و یو څه بل څه مکتبونه خلاصه و موږ مثبت کارونه کوو، مثبتې کړنې، هغه شفافې خبرې دي، صرف د یو سمبول په حیث باندې یو سمبولیکي خبرې دي. اوس تکل صاحب د دوی د امر ساني چې کوم د انجنونو کوم درسونه چې دي د میرمنو اجازه و کار ته دا به موږ خلاصه وو، خو په یو صورت کې چې تر څو تر امر ساني پورې، یعنی سپلیاز د خدای د امر ساني یو کال دوه کال درې کال د ستاسې سویم کال د لا بیا هم ستاسې امر ساني لا تر اوسه نه ده پوره شوی، نو دا د طالبانو په یو ډول باندې بهانه دي. په اصل کې څنګه چې د دوی د کړنو څخه ښکاري طالبان په هیڅ صورت نه غواړي د افغانستان کوم نوې نسل چې د پرمختګ وکړي او وی وکولای شي د هیواد د پرمختګ لپاره یو ګام اوچت کړي. میرمن دوی سر کوب کړل، ځوانان دوی سر کوب کړل، ماشومان دوی سر کوب کړل. یعنی څه؟ ته سره کوم یو حکومت یې، بلکې ته یو ډله یې چې ته د افغانستان د نابودۍ او د بدبختۍ لپاره راغلې. که ته واقعا یو حکومت وای، تا به د افغانستان د پرمختګ لپاره چې یو حکومت ورته یاد شوی وای، تا به داسې ګامونه اوچت کړي وای چې نن ورځ ما در باندې افتخار کولی، دغلته مې ستا په طرف باندې خبرې کولی. چې واقعا شکر الحمدلله مونږ داسې یو دولت لرو، داسې یو حکومت لرو چې واقعا همداسې حکومت ده چې په دې تېرو کلونو کې نه و تکرار شوی. یعنی څه؟ ته راشه، داسې کړنې ترسره کړه، داسې تلویزیونونه تا بند کړل، مکتبونه تا بند کړل، ښځې بېچارهګانې په کور باندې ستا د لاسه ناستې دي. یعنی څه؟ یوه ښځه ځي په سړک باندې خیر ټولوي، هغې ته دا اجازه شته، خو یوه ښځه چې کله کار ته ځي دې ته اجازه نشته. خدا هم که په اسلام کې دا ویل شوي چې انجلۍ دې یو مېرمنه دې له کوره نه وځي، کار دې نه کوي، خدا به هم نه ویل شوي چې یو ښځه حق نه لري چې یو نارینه ته سلهاو نارینه ته لاس وګت کې او دا خیر وغواړي د دارلمان په سړکونو کې. خدا هم باید حرام کړي دومره نارینه. دوی نه دې باور وکړي تکل صاحب، زمونږ په هیواد کې په زرهاو کونډې ناستې دي چې همدغه د دوی د جنګولو له لاسه یې خپل خاوندونه، خپل د کور محرمونه د لاسه ورکړي. نن ورځ دوی د کور مشرانې دي چې خپل صغیرانو یتیمانو لپاره دوی باید کار وکړي، له کوره بهر لاړ شي، د کار زمینه نشته، میرمن نشي کولی خیاطي وکړي، میرمن نشي کولی ارایشګری جوړ کړي. خی میرمن به څه وکړي؟ مجبورې چې خیر ټول کړي، مجبورې خپل یتیم خپل صغیر خرڅ کړي او وکولی شي یو دوه درې ورځې دوی د خپل کور مړې پی جوړې کړي. یعنی نو ته سره حکومت شوې.
مننه اغلی اکبری. پینځه شپږ لسیزې مخکې په افغانستان کې کوم مونږ وویو چې مثلا ځینې حساسیتونه به وو، ځینو کسانو ځینو کورنیو جرأت نه کاوه چې خپلې نجونې خپلې لوڼې په مکتبونو کې یا پوهنتونونو ته ولیږي، شاملې کړي. ښایي یو څه به دا خبره دقیقه وه، مګر اوس یعنی شپږ لسیزې وروسته د دې خبرې منل یو څه غیر منطقي ښکاري. زه غواړم ستاسو نظر او په همدې موضوع د اغلی ولی نظر هم واخلم. خدا شپه یو اوریدونکی لرو، له دې اوریدونکي نه اورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا د داز محق د پروګرام اوریدونکو ته خپل نظر وایست.
بلی السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکئ اول مون نوم وایست او بیا مخبل خبرې
وکئ. ا دې توخي مستاج د یمه اوریدم کئ د زابل ولایت شاجیل ول فاریسکا.
ا دې سب خراب لست
او تاسو او ټول اوریدم کو ته نیکی هره او احترامات ورن کوم، او خاص تند تخنیک په چارو کې محترم روشن صاحب ته
مننه.
نو براسو خپل نظر باور کو یو او دوی پښتنې د مېلمنو څخه لرو. موږ خو په خپله په واري واري باندې ویلي دي چې موږ د افغانستان د وګړي په حیث کې یو ملت په یو وګړي په حیث دا غواړو چې زموږ په ملکي تعلیم پر مخ لاړ شي، ولو که سری وي که دیني وي، خو بیا هم دیني خواړه پر مخ ځي، د ښځو پر مخ هم خلاص ده او ناصری و دینی خونه دا نارینه و پرمخ دواره باند خلاصی. خو موز دا دی طرف داری سه تعلیم خلاصی او شده او مکاتب او خپل و مکتبو تولاری سه او پوانتونو تولاری سه. خو موز دا چورت و حوصی دا طول اسلامی ممالی کلتی وازی پا پاکستان که دا غرن دا جوار سو دا خپل مقاصد لري. واز دا سم نه رسیدي د افغانستان د شدو لغم مرګي دا افغانستان د اسلامي امارت سره روابط او اړیکې خراب دي. دا هم د دې د پاره یو سرنښت تورکی وای دی، ګور مکتبونه بند کړي دي، جهانیان سره پر راغونډ کړي دي. دې کورښتیا د افغانستان د غم مرګي دې د زموږ ماجر نه زوري، د دې د مخ باندې لارې خلاصې کې زموږ اقتصاد ډېر اروخ کې نو دا یو مثال دی وای چې د خدای د پاره موږ کوم نسی نو دې تموشا کده نه لرو.
حاجی صاحب د اسلام آباد په غونډه کې خو یوازې د پاکستان استازو خبرې ونه کړې، هلته خو د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي خبرې وکړې، د مختلفو هیوادونو استازو دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړل شي او د ښځو کار ته د اجازه ورکړل شي.
خدا سے هغه ځای جوړ شي او دوی دا دونه مصارف پر غاړه راواخلو په دغه مسکنت کې چې سر یې یستانی له پورو ډک دي. موږ په دې کې د غلطو شته د خلک سره راغونډ کړو او موږ له دا شدمنه بولو چې خارجان پر طالبانو باندې فشار نشي راوړای. هغه دا دلیل ورته وایي وایستا زما په ملک سم زه پیژم، ښځې مې پیژي، وطن مې پیژي، خلک مې پیژي، زه ولې ستا په داخلي چارو کې کار نه لرم، ستا بلوڅان ولې نه خوشحاله کوي، ولې چې نه خوشحاله کوي، ولې د خلکو اقتصاد نه جوړوي. و نور اسلامي نړۍ ته هم دغه وایي، هغه وایي وایي په ملګرو ملتو کې تاسو نماینده شئ، نه ولې د محترم پایس په نامه هغه ته ووایاست هغه دې په افغانستان کې مکتبونه خلاص کړي، هغه هلته د چارې په لاس کې دي، د افغانستان نماینده بلل کېږي تس په نامه. نو هغه ته دې ووایي دې زموږ په مکتبو سه طالبان دغه دلیل ورته وایي او په فشار ګټه نه کوي. پر دې دا شدمنه ده، زموږ دا مشوره یا پوښتنه ده چې د افغانستان مخور خلک سپین ږیري سره راټول چې دا ښځې د دې پر ځای چې دوی غیبتونه او بد الفاظ په راډیو ګانو کې وایي دا یوه ناپه نه لري، ګټه نه لري. مخورې ښځې دې راولاړې شي، را دې شي افغانستان ته، یو څو خلک سپین ږیري دې د ځان ملګري کې ور دې شي، واقعي دلایل دې ورسره ووایي. په پوچو په څنګه باندې لا دا کیسه خرابېږي، لا درنیږي، طالبان ودې ته نه دي جوړ سي په فشار باندې. طالبان د فشار خلک نه دي، امریکایانو فشار کوم سر نه کوي چې نو د روغې جوړې نه لري، د خبرو نه لري، نو ښه خبره ده چې دا کار وشي.
حاجي صاحب مونږ ستاسو غږ فکر کوم چې ارتباط زمونږ له حاجی صاحب توخی سره قطع شو. خو د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو حاجی صاحب توخی او چې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې برخه واخیسته، که تاسو هم د یا نورو خبرونو کې د ګډون هیله لرئ نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ په شمیره مونږ سره تماس نیولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 درویشت 00 اته یو سلو یولس. یو ځل بیا تکراروم 00 340 00 درویشت 00 اته یو سلو یولس. مخکې له دې چې هغه نورو پښتنو ته ورشو، نو تاسو ورستاسو مینې اکبری که د حاجی صاحب توخی د څرګندونو ته تاسو ځواب وایست.
مننه تکل صاحب. د توخی صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړه چې میرمنې راځي په تلویزیون کې غیبت کوي، او دا خبره وروره دا غیبت نه ده که همدغه میرمنې نه وای، په دې درې کلونو په دې درې نیمو کلونو کې چې همدغو میرمنو د همدغو رسنیو له لارې نه څومره خدمت وکړو، څومره غږ اوچت کړو، څومره د افغانستان د میرمنو او د ټول ملت دغه ستونزې راجوتې کړي او ونړیوالو ته وروښودلې چې په موږ دغه بد حالات شروع ده. دومره که دغه میرمنو دغه ورونو دغه رسنوی دا فعالیت نه کولی، نو نن ورځ به افغانستان له دې لا بدتر وای. دا چې موږ نن ورځ ناست یو په یو موضوع باندې بحث کوو دغه رنګ راوړي. هیڅکله داسې نه ده چې کومه هڅه په ټلویزیونونو کې یا د خویندې ورونه کوي دا به رنګ نه راوړي. او بل دا چې دوی یادونه دې ته هم وکړه د تکل صاحب چې مثلا
تاسو خپلې خبرې تکمیل کړئ،
نو امر مدرسې هم چې خاص
مهرباني وکي
همدغه عصري علوم دي چې زمونږ هیواد ته یو انجینیر روزي، همدغه عصري علوم دي چې یو ډاکټر روزي، یو معلم روزي. صحیح ده، زه نه وایم دیني زده کړې ما هم کړي، دا ټول خوندې له دیني زده کړو څخه تیرې شوي یو بیا عصري علوم، خو لیکن داسې نه کېږي چې موږ په کلونو کلونو باید دیني زده کړې، نه بلکې عصري علومو ته هم ضرورت ده، زمونږ اساسي ضرورت ده.
مننه. اغلی ولی نه به هم لند وورو د خبرونه په ورسته یو دقیقو کې یو ک امکان ولري چې د خبرې ډېر لند لند کوچې څو نور مسایل دي چې په هغه باندې هم بس وکړو. د خغلی توخی خبرو باندې اغلی ولی تاسو څه د ویلو لري؟
بالکل زل رما خلاند به وایم چې شغلی توخی دوه نقطو ته اشاره وکړل. یو دا چې فرزند مهمه ماده ده چې نو وخت لاندې دا خبر وکم چې طالبان د خلکو خبره نه مني. په دې کې دا کې کافي هغه رښتیا هم د چا خبره نه مني او غوډي اصلا د سیاست او د پالیسی د پر راغلي نه دي. غوډي د ملت او د وطن په دغه يرغمل کړی نه دي چې د چا خبره ومني. او بل دا چې فرزند موږ څخه هغه اخیری وسیله چې یا رادیو ده یا تلویزیون دی او یا خواله رسنۍ دي دا هم موږ لاسنی وخلو چې په دې خاطر چې طالبان چا خبره مني نه دا به نور هم ظلمي او نور به هم جبري. مننه.
لطاسه نمانه مینه اکبری برته مغه لمړی موضوع ته ورزو. 15 شپږ لسیز مخکې په افغانستان کې هونځو ته د جنو د شمولیت بهیر ډیر آسان وو او بیا چا ورسته هم مخالفت نه دی ورسره کړی. په دې مینس کې څه پیښ شول چې ټولنه دومره پر شا لاړه یا دغه سیستم دومره پر شا ولاړ چې د جنو د خوانزی مسله د جنو د زده کړو چې یو اساسي حق دی په داسې یو جړه غوټه باندې بدل شوې ده؟
تکل سه وای سید حقیقت ویل خري خو لیکن دغه حقیقت ویل ترخري. د طالبانو د خپل د دوی ترمیز رقم ډلې دي. دا یو ډله دوه ډله درې ډله نه دي لس دولس ډلې دي چې دا خپل په میز کې اتفاق نه لري جوړ جاړی نه لري. نو دوی زکه امرسانی یو بهانه ګرځولې ده. او بل دا چې د زده کړو موضوعات 15 شپږ لسیز مخکې هم همدغه سیسو کسنګ چې عمران خان اوس ویلي دي چې دا کلتوري مسایل په دې ته اشاره کړی ده شاید هغه وخت وو خو لیکن اوس دی هغه موضوعات وخت نه ده. اوس دا 15 شپږ لسیز هغه تیری شوې. اوس چې دا زمونږ په افغانستان کې خلک په عصري علوم باندې سنبال ځوانان سنبال خلک وو نو زمونږه بالکل د کلچر تعلیم دا بالکل ډیر لوی موضوع ده په دې لسیزه کې په دې وسنی وخت کې. خو دا د طالبانو کومې کړنې چې د تعلیم په ضد باندې دي د افغان مېرمنو د افغانستان د نوي نسل په ضد باندې دا په دوی باندې تپل شوی چې دوی راځي په افغانستان کې عملي کوي. زه فکر نه کوم دا دوی په خپل خوخه باندې وي. شاید د غزنی هیوادونو له خوا یې چاغنه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي ترڅو دوی د وسایطو له هر شتمنۍ څخه ګټه واخلي.
مننه. د خبرونه تر پایه پورې یوازې و اته دقیقې لرو. کدا خبرې سره راون غاړو په دې باندې چې اوس څه په کار دي څه کولای شو کوم میکانیزمونه طالبان دې ته اړولای شي چې د نړیوالې غوښتنې او دغه غوښتنې چې د اسلام آباد په غونډه کې وشوي د وومنی او عملا جنو ته اجازه ورکړي خجدو ته اجازه ورکړي چې درس وي او کار وکړي. لمړی میرمن ولی لتاسو
دا چې اوس موږ څه کول پکار دي یعنی موږ راکړم په ډېر خوار او ذلیل او په ډېر سخت او هاد حالت کې یو مخصوصا د نجونو د تعلیم په ارسه کې دا چې دوی واحد څو یا ورو دغه کو قناعت ورکو چې دوی دغه مکتبونه د هر پالیسی په اساس چټړلې دي د هر اجنډا په اساس چټړلې دي د هر دوجخي خارجي استخباراتي وظیفه په اساس چې تدلې دي دا باید د افغان ملت د نجات په خاطر کدی یو سلنه افغانیت هم په خپل یا پښتونیت په خپل وینه کې ولري دوی باید دا کار ونه کړي چې ملت فرزند چې تاسو اوس زل مجبور کوي دا خبره ده. مګر په دا غره کم په دا پالیسیانو فرزند تاسو موږ د سوز ژوند د سلونو کلونو د پاره وشاته اچوي و وګوري د سلونو کلونو د پاره د منځیانو د غلامانو د مریانو په دغه کې پرجیف کې راولي. نو دا ډیر غټه ګناه ده. دا زموږ په نظر کې دوی د ګناه او تعداد دغه ولري اكيد ولري باید په دغه ورته ثابت شي چې دا کار څخه لاس واخیسته.
اغلی ولی او بخې مخکې لدی چې تاسو خپل خبرې لاندې تکمیل کړئ خغلی توخی مخکې یادونه وکړه چې یو ډله خځې د راشي او د طالبانو له مشرانو سره دی وینی او د خوانځیو د خلاصون مسله د ورسره یاد کی دا یو لاره ده د حل
تر اوسه خدای ثابت شوی د چپدغه تیر تر نیمو کلونو کې چې دوی ته فرزن شزه د شوز د هيئت په شکل راغلي دي یا فرزن د افغان دیاسپورا ټیم د اروپا څخه ټول څو دي ورغلي دي د شوز په شمول البته هغه شوز مخصوصا د دوی سره خبرې کړې دي هیڅ رقم نتیجې نه دور کړي په دغه خاطر داس معلومه شو لکه البته یو د ټول فعالیتونه ټول خبرې او ټول راشدار شي چې یو سیاچاله سره کیږي یو تور د غاردي او دغه کې د سیاستونو دوی صادروي او پر خلکو یې عملي کوي. فرضاً موږ تاسو په یاد چې میرمن محبوبا سراج ورغله او ودوی چې د خپل پوړن یې ورته ونیوي او ودوی ته چې دغه د نجونو مکتبونه خلاص کړي دا هیڅ رقم دغه نه لري دلیل نه لري هیڅ رقم تشریح تاسو نه سیو کولای چې دا مو ولي بند کړی دي په انفرادي شکل ودوی ته دا وړاندې شوی نه سیوی په ګروپي شکل سیوی په د باندې کې فرضاً د باندې په بهر مملکتو کې د چمونو د خاص خودی ته د غسیوی په خپل وطن کې خلک ورغلي دي خبرې ورسره کوي دي دا هیڅ وخت هیڅ رقم نتیجې نه دور کړي متاسفانه
څه شي نتیجې ورکوي
فعلا خو هغه اسباب او ابزار چې د افغانانو کفر زم په دیاسپورا کې دي یا په داخل کې د وطن دي هغه بزرګ چې موږ په لاس کې دي هغه ته دوی هیڅ رقم احترام نه لري نو یعنی واخیان اوس موږ په بیخي او نهیلي حالت کې یو دا چې څه نتیجه ورکوي زه یو شي کولای سم چې وایم مګر ذهن او انساني منطق اجازه نه راکوي چې وایم چې موږ د طالب په مقابل کې انساني منطق کار نه کوي
مننه مینې اکبري ستاسو په نظر څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته
تکل سه مخکې مډیر خپ پختنه ل میرمن ولی څخه وکړه طالبان هغه حکومت چې دوی هتاه په یو ځانګړي بحث کې یا په مرکو کې یو میرمن چې نتا قوی دوی نه غملې نشي دوی نه غواړي چې یو خبریاله وي دوی څخه پختنه وکړي دوی بالکل په هغه برنامه کې نه کینی دوی بس څنګه د یو ډلې میرمنو سره چې د افغان میرمنو په نمائندګۍ ورشي له دوی سره خبرې وکړي یو څه ډیر جالب دي چې بالکل موږ ټول ته پوښتنه را پیدا کړي کله چې د ګاونډیو هیوادونو میرمنې په لوسر په خلاص ویختو باندې ورزي له دوی سره کینی بحثونه کوي په ډیرو مسایلو خبرې کوي امدغه متقی امدغه نور ورته حاضری کې په مخاندا سره بدرقه کوي خو لیکن ته په خپل هیواد په میرمنو باندې بیرازي ظلم او زیاتۍ کوي دا مونږ ته ډیر زیات پختنې زیاده او بل دا چې څه په کار دی تکل سیب یوازینې څه چې په کار ده د دې مظلوم ملت زور خو په ونه رسیدو یوازینې څوک چې کولای شي طالبانو دغه شوم هدف چې کوم دا خراب کړي او دوی ته یو مثبت رنگ وروبخي او دا هر څه چې سرچپه دي سررسته کړي نړیواله ټولنه ده دا مسولیتونه ټول راځي تر نړیوال ټولنې او هغه د بشري حقوقو سازمانونه چې دي دوی کوم غواړي په یو مثبت تګلارې او واقعاً صادقانه غواړي ته عملی بڼه ورکړي او وي کولای شي چې په دې کې یو رنگ راوړي
مننه یوازې څو شبیل رو د خبرونه تر پای پورې زه یو پوښتنه کوم هغه دواړو تاسو اغلو ته متوجه ده بیا هم پامدغه مسله کې هغه دا چې اقتصادي بندیزونه نتیجه نه ورکوي په دې خاطر چې زیان عام خلکو ته رسیږي خو په عین حال کې دا خطر هم رامنځته کوي چې افغانستان له اوږدمهاله انزوا سره مخامخ شي کلند راته وایست چې مشخصا نړیواله ټولنه او افغانان هغه چې د طالبانو له پالیسیو سره موافق نه دي څه کولای شي لاند کې یو دقیقه کې تاسو لمړی اغلی ولی او بیا تاسو اغلی اکبری راته وایست
مننه
نو طالبان چې کوم دی واقعا د دوی په مقابل کې او ملت کومګه وس دا د طرف شو چې مثلا ملت دی پاسېږي د دوی په دې کړنو کې ملت بشاره خو ډیر غا ګوچت کړنو بیا هم بار بار امدا میرمن امدا زوانان وو هل شو وډه بول شو زندانونو ته لاړل مړې او ژوندې ورک شو نو د دې برخه کې نه پوهیږي سړی څه وایي نو یوازې د حل لارې یوازې څه چې څه کولای شي او چې نتیجې ورکړي دوه کړنه رنگ راوړي اغه نړیواله ټولنه د بیا هم وایمه د بشري حقوقو سازمانونه دي نو متاسفانه نور ملت ته دی وسطو نشته پکې چې طالبان مقابل کې وځيږي او څه وکړي
اغه ولې تاسو یو دقیقه کې
د مېرمن اکبری په خبرو په ادامه باندې وایم چې واقعا موږ ستاسو ملت موږ ستاسو دومره ذلیل کړی دومره تر فشار لاندې راوستلی چې یعنی واقعا اوس په هیڅ رقم وسیله موږ په لاس کې نه لرو، هیڅ رقم حرکت دوی په مقابل کې نه کیږي، نو صرف یو معجزه ته به منتظر شو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د داز محق د پروګرام اورید په دې خبرونه کې تاسو په ورستیو د اوس چې مور سره خبرې کولې د خځو د حقونو فعاله غلې ولی او همدارس د بشري حقونو بل فعاله او ژورنالیست مینا اکبری و ل دې مخکې د خبرونه په لومړی برخه کې د اسلامي هوادونو د خزینه علماو د کمیټې غړې نظیفه جلالی و چې د اسلامي هوادونو د همکارۍ د کانفرنس د پریکرو او د شنبې او یک شنبې په ورځو د دې سازمان د غونډې په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې و د دې غونډې د پریکرو او خبرو په اړه خپل نظر شریکاو. لته سو مننه چې د خبرونه تمو تر پای غوښنیو تر بل خبرونه هیچاره.